جانم زبر می رود زبر می رود شاید آخر بمیرم زهجران تو ہے زهجران تو روز
درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی د اوسنۍ رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم په دې خبری مجله کې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د مسابقې حالم درکو خو په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې له خپل هیواده د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت د پریکړې په باب د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنری د اعلامیې په وړاندې بارکون وشوت. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنری تیره ورځ په یوه اعلامیه کې له اسلام آباد غوښتي وو مخکې تر دې چې یو بشري بحران رامنځته شي د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی له دفتره په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي د بهرنیو غیر قانوني کډوالو د ایستلو په پلان کې د چا ملیت ته لکتو پرته ټول بې اسناد بهرني اتباع شامل دي. په اعلامیه کې راغلي دغه پریکړه د پاکستان د کورنیو قوانینو او د نړیوالو نورمونو او اصولو مطابق شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی یو ځل بیا له بسپنور کوونکو غوښتل چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو په برابرولو کې د دې پروګرام لاسنیوی وکړي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن دوشنبه په خپل ټولنیز شبکه ایکس پانه کې لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې 20 میلیون کسانو د خوړو د نړیوال پروګرام برستي ترلاسه کړي او دا کار یوازې د بسپنه ورکوونکو لکه د استرالیا، چین، کویت، فنلند او بریتانیا په څیر هیوادونو د خلاص مټ په مرستو ممکن شوی و. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړي چې سږ کال د بودیجې د سخت کمښت له کبله پر 10 میلیون وګړو د خوړو مرستي درولي او له بسپنه ورکوونکو غواړي چې ورسره سمدستي مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هرات له زلزله ځپلو سره د تاجکستان د بشري مرستو مننه کړې او دا ګامې د ډېرې ستاینې وړ بللې ده. د دې وزارت مرستیال وایند حافظ یا احمد نن دوشنبه په خپل ایکس پانه کې ښکلي چې د دغو مرستو لومړی جوپه چې تیرونه هرات ته رسیدلې پکې خوراکي توکي، جامې، درمل او په بیړني وضعیت کې پکارېدونکي مواد شامل دي. د پوینا د مرسته د افغانستان لپاره د تاجکستان د ولسمشر د استازي شاغلي صاحب جان او په کابل کې د تاجکستان د سفارت د ډیپلوماټانو لوري په هرات کې له زلزله ځپلو سره د مرستي رسولو کمیسون ته وسپارل شو. تاجکستان د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې چندان شې نه دي او په ځلونو د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې دي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې اعلان وکړ چې لدې وروسته هیواد ته د پخې یا پروسس شوی او خامې مالګي واردات په مطلق ډول بند دي. د دې ادارې د خوندیتوب عمومي رئیس ډاکټر نعیم الله ایوبی د دې ادارې په ټولیزه شبکه ایکس پانه کې په یو صوتي پیغام کې ویلي چې دغه پریکړه په هیواد کې د اړتیا وړ کافي مالګي تولید ته په پام د ریاست الوزرا د مقام لخوا شوې ده. هغه زیاته کړې چې په کالنی ډول 300 ټنه مالګه هیواد ته واردېږي چې 160 خوراکي او 140 صنعتي مالګه ده. حال دا چې د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې په کالنی ډول د افغانستان د مالګې له قانونو 429 ټنه مالګه استخراجي شي. په غزه کې چارواکي د اسرائیل د پراخو هوایي او توپچی بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا په دې کلا بند شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. له دې سره هم مهاله د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو غوښتنې زیاتې شوې دي. د اسرائیل پوز چې په غزه کې د ځکنیو عملیاتو د پراخېدو لپاره فشارونه زیات کړي وویل چې په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې 600 پوځي هدفونه په نښه کړي دي. دا ساده رادیو په دې خبري مجله کې وړاندې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د کرکټ حال هم درکو. له پاکستان خپل هیواد ته راستانه شي بیا افغان کډوال د هغو کړاوونو یادونه کوي چې له کرشي د راوښتو په مهال یې لیدلي. د پاکستان د کورونا چارو سرپرست وزیر وایي ټول کډوال به په څو پړاوونو کې له پاکستانه وایستل شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د هرات ډیری زلزله ځپلي په سړه هوا کې شپې ورځې تیروي. اسرائیلي ځواکونو په غزه کې مځکني عملیات پراخ کړي دي. د دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې راسره اوریدلی شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لومړی بعد کرکټ مینوالو ته وایم چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ مسابقه په نړیوال جام کې روانه ده. دا مسابقه د هند په پونی کې کیږي. په افغانستان ګټلې وه او خوري وبلل چې لومړی سریلانکا بیټینګ وکړي. سریلانکا د افغانستان ټیم ته 240 منډې هدف ټاکلی دی. البته ټول لوبغاړي وسوځېدل او 50 اوورې پوره ونه کړل، خو افغان لوبغاړو تر دې دمه یو لوبغاړی له لاسه ورکړی دی. په 10 اوورونو کې 50 منډې کړي دي. ابراهیم زادران په شپږ دېرش توپونو بله اتویشت او رحمت شاه بیا په یویشت توپونو شل منډې کړي دي. د دې مسابقې حال شیبه په شیبه درکوو. خو اوس یوه بله موضوع، په پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت له رانږدې کېدو سره له دغه هیواد د افغانستان ته د یو شمېر راستانه شوي کډوال وایي د تورخم او سپین بولدک له دروازو د راغوښتلو لپاره باید په ورځو ورځو انتظار وباسي تر څو خپلې کورنۍ او ورسره موجود وسایل له کرشي راوړوي. دوی وایي افغانستان ته پراتګ سره هم د کاري زمینی او نورو اسانتیاو د نشوالي په برخه کې اندېښنې لري. دا چې له تیرو څو ورځو راهیسې څومره افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي، طالب ویندویانو په دې باره کې له معلوماتو ورکولو ډډه کړې ده. له بل پلوه د پاکستان حکومت له لوري ناقانونه یا بې اسناد افغان کډوالو ته ورکول شوی مهلت سبا پای ته رسیږي. د دې موضوع د تفصیل لپاره حسیب الله تلاش را سره دی. له دې اورو تلاش صاحب مهرباني.
سلامونه. د پاکستان د موقت حکومت لوري نه قانونه کډوالو ته د وټولو په برخه کې د ورکړل شوی مهلت په نږدې کېدو سره یو شمېر هغه افغان کډوال چې تازه له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي وایي د تورخم او سپین بولدک پر دروازو د راوختو لپاره کډوال په ورځو ورځو انتظار بسی. دوی وایي په دغه ور دروازو د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده چې له عمله یې دوی له بیلابیل ستونزو سره مخ شوي دي. د جلیل په نوم یو افغان کډوال چې د کندز ولایت اوسیدونکی دی او تازه د تورخم له لارې افغانستان ته راوختی وایي د کور توکي تر اوسه له دروازې هغه غاړه دي او دوی انتظار بسی چې د کور ټول سامانونه ترلاسه او خپل ولایت ته ولاړ شي. دغه شان موسا جان چې د سپین بولدک له لارې افغانستان ته راوختی هم ورته شکایت لري، خو نوموړی زیاتوي خوښ دی چې له ډېرې ستړیا تیرولو وروسته افغانستان ته یا خپل هیواد ته راستون شوی دی. دغه د طالبانو حکومت افغانستان ته نوی راستونېدونکو افغان کډوالو ته کوم چمتووالی نیولی دی؟ په دې اړه یا نه په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. خو تیره چهارشنبه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې په تیره څه باندې یوه میاشت کې 2000 افغاني کورنۍ د تورخم دروازې له لارې افغانستان ته راستنې شوې دي. دغه شان باختر اژانس پر خپل اکسپانډ د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس عبدالرحمن یو ویډیوي کلیپ هم خپور کړی دی چې پکې افغان کډوالو سره د مرستو په اړه ژمنه شوې ده. افغانستان د تازه راستنې شوې افغان کډوال داسې مهال پر پوله پر کرخه او د افغانستان سره د پاکستان ترمنځ پر دروازو د راوختو پر مهال انتظار او کړاو د تیرولو شکایت کوي چې پاکستان نه قانون کډوالو ته دغه هیواد د لومړي وزیر لخوا د ورکړل شوی مهلت موده سبا پای ته رسیږي. تازه د پاکستان موقت حکومت د کورونا چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی جیونی سره مرکه کې ویلي دي د مهلت له پوره کېدو وروسته به سملاسي د ناقانونه افغان کډوالو د نیونې عملیات پیل کړي چې پکې به د هغوی پر استوګنځایونو چاپی هم شامل وي. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو د پاکستان له موقت حکومت غوښتي چې دغلته د افغان کډوالو په اړه په خپله پریکړه له سره بیا کتنه وکړي، خو د پاکستان حکومت په وار وار د خپلې پریکړې په عملي کولو باندې ټینګار کړی او ویلي دي چې سر له سبا وروسته به دغه موده ونه غځوي او د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ به چټکه کړي.
ډیره مننه تلاش صاحب. په اسلام آباد کې نن افغان ښځینه مدافع وکیلانو د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرې د دفتر مخ ته په لاریون کې غوښتنه کوله چې د دوی د پناه قضیې د ژر بشپړې شي او خوندي ځایونو ته دي ولېشتول شي. مدافع وکیلان وایي د کډوالو لوی کمیشنرې ستونزې و نورې دي او ادعا کوي چې برعکس د دې ادارو د ساتونکو لخوا پرې وارونه هم شوي دي. د مدافع وکیلان داسې مهال د خپلو قضیو د ژر حل کېدو غوښتنه کوي چې له پاکستان څخه د بې اسنادو کډوالو د ایستلو مهلت لکه څنګه چې مخکې مرته اشاره وکړه سبا پای ته رسیږي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
دا په اسلام آباد کې د خزینه افغان مدافع وکیلانو لاریون دی چې د پناه غوښتنې کیسونو ته د ژر رسیدنې غوښتنه کوي. دوی چې د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر د دفتر مخ ته راټول شوي وو ویلې چې له دوه کلونو راهیسې د پناه غوښتنې کیسونو ته پام نه کیږي او اوس له پاکستان څخه د جبري استلو له ګواښ سره هم مخ دي. خو د دې اعتراض یوې ګډونوالې خدیجې نوري ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو عالی کمیشنری غوښتنې وانورې دی او ادعا کوي چې برعکس د کار کوونکو او ساتونکو له لوري ناسم چلن هم ورسره وشو.
ما امروز ساعت 10 بجه پیش دفتر
نن لس بجه د یو ان ایچ سی آر دفتر مخې ته راټول شوی وو. موږ له تیرو دو کلونو راهیسې په پاکستان کې به برخلیک ژوند کوو او د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ بنسټ موږ نه دی اوریدلی. موږ له یو ان ایچ سی آر څخه وغوښتل چې زموږ کیسونه زر بشپړ سي، خو له بده مرغه د دې ادارې د کارکوونکو او ساتونکو له ناوړه چلند سره مخ شو او زموږ له ډلې ځینې ووهلې هم.
یک تعداد مورد لاتکوب اونا قرار گرفتن.
په اسلام آباد کې د معترضو خزینه مدافع وکیلانو لړل سمایه کریمی وایي ل دې عمل چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې وو پاکستان ته کډواله شو او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنری سره ثبت هم ده. خو نوموړی شکایت کوي چې تر دې دمه د برخلیک معلومولو په خاطر یا د ادارې هیڅ نه دي کړی.
له بده مرغه دې دفتر یو ان ایچ سی آر د ټولو نړیوالو قوانینو پر خلاف خزینه مدافع وکیلانو ته هیڅ پام نه دی کړی او ټول په بد حالت کې ژوند کوو. اوس چې د پاکستان حکومت د کډوالو د ایستلو پریکړه کړې د مدافع وکیلانو لپاره حالت نور هم سخت شوی او که افغانستان ته ولېږل شو موږ او اولادونه به مو له یو نامعلوم برخلیک سره مخ شو.
په اسلام آباد کې یو بل مدافع وکیل زرغونه نوري چې د دوشنبه ورځې په اعتراض کې ګډون کړی و وایي غوښتنه یې د خپلو کیسونو ژر بشپړول دي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
ما خواستمایی است که حداقل از طرف سازمان یون
زمون گفتنه داده دا مدافع وکیلان چه دی کدوال و لالی کمشنری سر ثبت هم دی هغو هوادونه تا دیوارو پیجنی چه پناه گفتون کی امنی سو زمون کیسونه پروسس شی او یو خوندی زای تلار شو او لده بی برخلیک آلات سخه خلاص شو
نجات پیدا کنیم.
په پاکستان کې د افغان خزینه مدافع وکیلانو د نننی اعتراض او د دوی د ادعاو په اړه مو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری لویان قیصر افریدی څخه وپوښتل خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو لبیا واکمنی د ورسته ګڼ هغه کسان چې په افغانستان کې خپل ژوند په ګواښ کې باله ډېرې پاکستان او ایران ته لاړل چې د دې هیوادونو له لارې نورو لویدیځو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه مخته یوسي. خو دا دواړه هیوادونه اوس وایي هغه افغانان له خپلې خاورې باسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري.
د افغان کډوالو موضوع ته په څو شیبو کې بیرته راګرځو. د کرکټ د مینوالو لپاره وایم چې دا شیبه افغانستان بیټنګ کوي د سریلانکا د 224 منډو د هدف په وړاندې. د افغانستان لوبډلې تر اوسه پورې په 12 اوورونو کې شپږ 50 منډې کړې دي. یو لوبغاړی سوځېدلی دی، ګربس سوځېدلی دی، خو ابراهیم ځدران او رحمت شاه تر دې دمه ښه لوبه کوي، ښه بیټنګ کوي. ګربس وبخښي ځدران 11 او رحمت شاه 22 منډې کړې دي. له لنډې خبرتیا وروسته راسره اوسئ.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو دا تدریجی مرگ او کورنی مو دا بدمرغی پلور بیایی.
د پاکستان د کورونو چارو سرپرست وزیر ویلی د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي. سرفراز بوکټي تیره شپه یو نیوز خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل په دې عملیاتو کې به ایالتي حکومتونه هم ګډون ولري او تر څنګ یې د ولسوالیو په کچه کمیټې جوړې شوې دي. سرفراز بوکټي له پاکستانه د افغان کډوالو په وتلو ټینګار وکاو او ویویل له 3 میلیونه زیات افغانان به پړاو په پړاو له پاکستانه ویستل شي. له بلې خوا یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې پاکستاني پولیس یې ځوروي. د دې موضوع د جزئیات د نور جزئیات له حسیب الله تعالی شواوري.
بیا هم سلامونه. د غیر قانوني کډوالو په ځنګ په د افغانانو په شمول د غیر قانوني کډوالو د ایستلو لپاره د پاکستان حکومت د یو میاشتنی ضرب الاجل په پای ته رسیدو سره چې سبا یې وروستۍ ورځ ده د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکچی وایي د نومبر په 2 مننچه به د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي چې په کې به د دوی د نیولو او د کډوالو مرکزونو ته د لیږلو لپاره د دوی پاستوګنځایونو چاپی هم ووهل شي. سرفراز بوکچی تیره شپه د پاکستان جیو نیوز تلویزیون سره مرکه کې وویل چې دوی به په ټول پاکستان کې هغه افغان کډوال په نښه کړي چې په غیر قانوني توګه هلته اوسیږي. د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر زیاته کړه د دوی په عملیاتو کې نیول کېدونکي افغان کډوال به هغه مرکزونو ته استول کېږي چې دوی له وړاندې جوړ کړي او له هماغه ځای به جوپه جوپه افغانستان ته ستانه کړل شي. سرپرست بوکچی په خپل مرکه کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونه پورته یاد کړ او دوی هم ویل چې دا ټول به پړاو په پړاو خپل وطن ته واستول شي. هغه زیاته کړه په لومړي پړاو کې به هغه کسان له دې هېواده وایستل شي چې د اوسېدو لپاره هیڅ قانوني اسناد نه لري او همدا ډول هغه کسان چې افغانان دي خو په یو ډول یې د پاکستان شناختي کارډونه او یا هم پاسپورت اخیستی دی دا به بله جوپوي. سرفراز بوکچی په دوهمه مرحله کې د افغان مهاجر کارتلرونکو او بیا پسې له یونیسیار سره د ثبت شویو افغان کډوالو د ایستلو خبره هم وکړه. خو د پاکستان له دې پریکړې وروسته د اکتوبر په 28مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنري یو اعلامیه کې ولیکل چې دوی باور لري هغه کسان چې له پاکستانه اخراج سره مخ دي که بیرته افغانستان ته ستانه شي د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره به مخ شي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د دې اندېښنې په اړه نن یو خبر پانه کې چې په خپل ویب پانه خبره کړې لیکلي د کډوالو د ایستلو پریکړه قانوني ده او هغه چې هلته د اوسېدو اسناد لري او راجستر دي د دغه وزارت په وینا لدی پریکړه استثنا دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال بیا وایي لوړان دي لا پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو نیونه او افغانستان ته د ستنېدو بهیر پیل کړی دی. یو افغان کډوال محمد آصف ازادي راډیو ته ویل چې پولیس چاپی وهي که څه هم اعلان یې کړی چې دا کار نه کوي خو په پټه چاپی وهي سړی وړي او پیسې ترې غواړي. که څه هم ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو شمېر هیوادونو له افغانستان له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو اخراج سمدستي ودروي خو لا تر اوسه په دې برخه کې عملي څه نه دي لیدل شوي. تر خوا د بشري حقونو یو شمېر ملاتړي بنسټونه دې ته اندېښمن دي چې شاید یو شمېر افغان کډوال خپل وطن ته په ستنېدو له امنیتي پلوه ستونزو سره مخ شي. هغه اندېښنه چې خپله یو شمېر افغان کډوال هم د نورو ستونزو په پرتله جدي بولي.
ډېره مننه تلار صاحب. پاکستان په داسې حال کې له خپلې خاورې 1,200,000 افغان کډوال باسي چې په افغانستان کې هوا ورس په ورس په سړېدو ده. له بلې خوا افغانستان په وروستیو کې له پرله پسې طبیعي پیښو سره مخامخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په هرات کې د زلزلې له امله زرګونه زیانمن شوي کسان اړ دي چې په سړه هوا کې له کوره بهر ویده شي. WFP د یکشنبې پورس پر خپل اکسپانه لیکلی چې زیانمن شوی کسان د خپل ژوند د بیا رغونې لپاره د بیرنیو مرستو ترڅنګ ډیر څه ته اړتیا لري. په همدې حال کې په هرات کې یو شمېر زلزله ځپلي د خیمو د کمش شکایت کوي. عابد سپوږمۍ را سره د نور جزئیات بلدی واورو.
سلامونه سروان صاحب تاسو ټول درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. تاسو ته معلومه ده چې په هرات ولایت کې له لومړۍ مرګونې زلزلې څخه څه د پاسه 3 اونۍ تیرې شوې دي خو یو شمېر زیانمن شوي لا هم د خیمو له کمښت سره مخ دي او د ژمي سړې شپې په سختۍ تېروي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په هرات کې د وروستي زلزلو له امله زرګونه کسان اړ دي چې له کورونو بهر یخې هوا ته ویده شي. د خوړو نړیوال پروګرام د یکشنبې پر ورځ پر خپله ایکس پاڼه په پخواني ټویټر لیکلي دي چې زیانمن شوي کسان د خپل ژوند د بیا رغونې لپاره د بیړنیو مرستو تر څنګ نور ډیرو اړینو مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د هرات د زلزلې یو شمېر قربانیان د ژوند کولو لپاره د خیمو له کمښت سره مخ دي. دوی یادونه کړې ده، ویلي دي چې په یوه خیمه کې د درېو کورنۍ 15 غړي ژوند کوي، او همداراز یو بل د هرات زلزله ځپلی هم وایي چې په هرات کې د زلزلې نه وروسته خلک ډېر زیات زیانمن شوي دي، او وایي چې که چیرې حکومت کومک کوي نو باید زر تر زره دوی ته کورونه جوړ شي. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې ډېر زر به پاکستان او ازبکستان کې د دغه کمشنری له ګودامونو څخه د زلزله ځپلو لپاره زرګونه خیمې او ژمنۍ کمپلې ولېږدوي. د دوشنبې په ورځ یادې کمشنری پر خپله ایکس پاڼې هم خپلو کارونو د لا ګړندي کولو لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده. د هرات د زلزله ځپلو سره طالبان حکومت د مرستې کمیسیون په دغه ولایت کې د خیمو نشتوالی تاییدوي، او له سوداګرو یې غوښتي چې له خیریه بنسټونو یې هم غوښتي چې دغه ولایت سره د خیمو مرسته وکړي. په تیرو درې اونیو کې په هرات ښار کې درې زورورې زلزلې وشوې چې وروسته له هغې تکانونه هم درلودل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د راپور له مخې په دغو زلزلو کې تر 1500 ډېر کسان وژل شوي دي، او څه باندې 2000 نور ټپیان شوي دي، او 1500 ډېر زیانمن شوي دي. دغه شان څه د پاسه 2500 کورونه چې زیاتره یې د دغه ولایت په زندهجان او انجیل ولسوالیو کې دي په بشپړه توګه ویجاړ او یا هم زیانمن شوي دي.
ډیره مننه عابده. سپوږمۍ وه چې په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو د ستونزو او د هغوی لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام د مرستې د غوښتنې په باب معلومات راکول. د کرکټ د مینوالو لپاره وایم چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله دا شیبه بیټنګ کوي. تر اوسه پورې په 1400 اوورونو او 500 توپونو 3 شپېته منډې کړې دي. یو لوبغاړی سوځېدلی دی. ظاهراً د دوی لوبه ښه ښکارېږي. د دې لوبې او د سپورت د دنیا د نورو خبرونو په اړه به څو شېبې وروسته د آزادي راډیو له خبریال سره خبري وکړو.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
آزادي راډیو څلور وشتاته.
مخکې تر دې چې سپورتي خبریال ته ورشو، بختیار ساحل ته ورشو، د نړۍ یو مهمه موضوع راخلو. په داسې حال کې چې اسرائیل په غزه کې ځمکني عملیات تیز کړي، فلسطیني چارواکي له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې په لسګونو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په عین حال کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په غزه کې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو په هدف د لنډ وخت لپاره د جګړې د درېدو لپاره هلې ځلې کوي. نور حال نوریاس نوري وابري.
په غزه کې چارواکي د اسرائیل د پراخو هوایي او توپچي بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا دغه کلا بندې شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. د اسرائیل پوځ وویل چې په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې 600 پوځي هدفونه په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ په یو اعلامیه کې وویل چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو په لسګونو کسان چې هغه ترهګر بللي وژلي، او ویلي دي دوی په ودانیو او تونلونو کې ځانونه ځای پر ځای کړي وو او هڅه کوله چې پر ځواکونو بریدونه وکړي. فلسطینی روغتیایي چارواکو وویل چې اسرائیل په غزه کې الشفا او القدس روغتونونو ته نږدې سیمو باندې هوایي بریدونه کړي، او فلسطینی سختدریزو د غزې په جنوب کې د خان یونس ښارګوټي په ختیځه سرحدي سیمه کې له اسرائیلي ځواکونو سره نښته کړې ده. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې 13 له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې 40 فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځمکني ځواکونه د ساحلي سیمې ته له څو لورو داخل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې ټوله شپه د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي چې غړوې په غزه او هم د لویدیځ غاړې په جنین ښارګوټي کې له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېل شوي دي. د رویټرز د راپور له مخې سمدستي دغه راپورونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. په غزه کې روغتونونو ته نږدې د اسرائیل د هوایي بمباریو راپورونه وروسته له هغې ورکول کېږي چې د فلسطینیانو هلال احمر ټولنې پرون یکشنبه وویل چې د اسرائیلي چارواکو خبرداری ترلاسه کړی و چې په فوري توګه د القدس روغتون چې شاوخوا 14,000 کسانو پکې پناه اخیستې تخلیه کړي. په دې اړه چې د دوی څومره ټپیان دي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اسرائیل حماس تورن کړی چې د قوماندې مرکزونه او نور پوځي تاسیسات په روغتونونو کې ځای په ځای کړي، خو دغې ډلې دغه تورونه رد کړي دي. فلسطیني چارواکو وویل چې شاوخوا 50,000 کسانو همدارنګه په الشفا روغتون کې پناه اخیستې او زیاته کړې ده چې دوی دغه روغتون ته د اسرائیلو ګواښ ته اندېښنه لري. په غزه کې چې روان کړکیچ څلورمې اونۍ ته داخل شوی ملکي وګړي سخت د تیلو، خوراکي موادو او څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ دي. په عین حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی نن رویټرز ته وویل چې هیواد په روانه جګړه کې د بشري وقفې لپاره کار کوي چې په غزه کې خلکو ته مرستې ورسول شي. هغه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د بریتانیا د سفیر په استوګنځای کې رویټرز آژانس ته وویل چې دوی له مصریانو، اسرائیلیانو او نورو سره په شدت کار کوي چې د بشري دلایلو پر اساس جګړه د لنډ وخت لپاره ودرېږي ترڅو وکولی شي چې په سیمه کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. هغه زیاته کړه غزې ته مرستې روانې دي، خو اړتیا ده چې اندازې د پام وړ زیاته شي. اسرائیل د اکتوبر په 8 وروسته له هغې چې حماس په جنوبي ښارګوټو پراخ برید وکړ پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي او دا سیمه یې تقریبا بشپړ کلابنده کړې ده.
اوس په ورشو نړیوال جام ته، د کرکټ نړیوال جام کې د افغانستان او سریلانکا ټیمونه له بل سره مخامخ دي. دا د دواړو ټیمونو شپږمه مسابقه ده. د ازادي راډیو خبریال بختیار ساحل را سره ده. ساحل صاحب، ستاسو په نظر لوبه تر اوسه څنګه ده؟
سروال صاحب سلامونه می ومنئ. د پونی په وشتنځای باندې چې سریلانکا کم هدف افغانستان ته وټاکه، نو د کرکټ مبصرینو په وینا او دغه راز تیرو لوبو ته په کتو سره دا ډیر هدف نه دی. تر په دې وشتنځای باندې د 200 او د 300 منډو د هدف اټکل کېده، خو د افغانستان د میډل آرډر یا د ورو توپا چونکو او د آخري لس اورونو توپا چونکو نن ډیر ښه توپا چونه کړې ده او احتمال ډیر ده چې افغانستان وکړی شي دغه هدف ترلاسه کړي. کچیر افغان لوبډله دغه هدف ترلاسه کوي او له دې سره به د نیټ رن ریټ لبرخه هم خشي او د دې چانس بیا پیدا کیږي چې دوی تر نیمه پیلوب پورې ځان ورسی. پرنننۍ سیالۍ کې یو مهمه خبره همداده چې فضل حق فاروقي تر یوې دمې وروسته چې په تیره لوبه کې دغه په ځای نور احمد راغلی او نن هغه ته چانس ورکړل شوی ده او هغه وکړی شول چې ډېره ښه توپه چونه وکړي. په لومړي ځل هغه په ډیت بولینګ کې، یعنی په وروستیو 500 اورونو کې هغه ډېره ښه توپه چونه وکړه چې مهم څلور لوبغاړي موسوزول او د منډو د ورکړې مجموعه هم په نننۍ سیالۍ کې ډېره زیاته نه وه. دا همغه مهمه نقطه ده. بل لور ته نو د ابراهیم زدران او د رحمت شاه د سختو شیبو ملګرتیا ډیره مهمه ده د افغانستان لپاره. او بلیدل شي دا سیالي د نو څاروان سبلا وګده لوبه پاتې ده چې افغانستان کولی شي دغه هدف پوره کړي او که پوره کړي نو په څوم اور کې به پوره کړي.
ډیره زیاته مننه. کل لنډ راته وایس چې ستاسو په نظر دا شوه چې افغانستان اول فیل ته ووت؟
په کار هم دغسې وه، ځکه په وروستیو کې د شپې له خوا نه په پونه کې چې وي پرخه ورېږي او هغه پرخه بیا د توپ اچونکو لپاره یو څه مرسته نه کوي. خو یو شی بلم چې ویل کېږي، افغانستان بیا په بیټنګ کې چې اول بیټنګ کوي دوی هر کله خو، خو نن تر دې دمه د اشمت شهیدی پریکړې پایله مثبته ده.
بله، ډیره زیاته مننه بختیار ساحل. او تر دې دمه د افغانستان او سریلانکا په مسابقه کې افغان لوبغاړي بیټنګ کوي او په 1500 ورونو کې وش په تمنډې کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد ام لهمن نوزاد څخه زماله نظر کوم مهاجرین چې راستنیږي یا راستنه توته مجبور کیږي چې راستنه سي خپل هوا ته د ایران او پاکستان سره، نو دا چې دی دا یقینا بوج دی پر افغانستان باندې، خصوصا پر ولایتي مراکز باندې چې په هوا کې وشکلی هم ده. د وشکلی له کابل هم د کلو سو ولسوالي سره خلک د ولایت مراکز ته مراجعه کړي ده. هم دي نو باید امارت اسلامی او مثلا د تجار او کارپوهان انجنیرانو په همکاري په مشوره سره باندې چې نوي ښارګوټي ابتتاح سي د مثال په توګه د لشکرګاه سره د دورایي خواته دلته نایسراج په سیمه کې دلته یو ښارګوټي لشکرګاه ته نږدې ابتتاح سي. دا سکندر ته نږدې د سپین بولدک پر لار باندې د حیرتان دغه اسلام کلا او هرات تر مابین نور داسې نیمروز خوا کې چې دا به دغه مهاجرو ته نمرې ورکړ سي. ښارګوټي نور د یویشتمې پیړۍ مطابق پلان سي صنعتي و.